درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټکو ټولګی وو د حشرو ټولګی وو د انکبوتیه ټولګی وو او د زرپشو او سرپشو ټولګی راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسافې څخه تر یو سلو درېیمې مسافې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګي لومړی پېژنو. د کلک پوټکو ټولګي چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده، یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش ده دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکي بدلوي، یعنې دوی چې دي څو واچ کله وده کوي خپل پوټکي اچوي چې د دې سره یو پوټکي ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکي رامنځته کیږي چې د کلک پوټکي وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني او د دوی تنفسي او د وینه چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. ده حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشی، یماشی دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي، یعنی ده ډیره برخه ده ځکه دوی چې کړی ده تشکیل د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دوی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري ښه بوی ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دي دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې په تروو اوبو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راز ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن یې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نس څخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپله سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنې د کړي جوړ شوی ده بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هاضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دي درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دي په دې کې د ژغ تنوعونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القاء یې خپله داخلي ده او خپل په القاء په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رازو د دوی چې دي بیرونی برخه چې دي د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دي هغه کلک دي چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنې د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحله سرته رسوي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنې د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میژیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي او پات دي نیوی دغه کم مثال د استهاله مرحله کې دوی چې دي ځینی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی را مستکیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دي خوراکي چې دي واښه او شنه شاندی نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډیری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده، چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده چې په ګیډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو ښه یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتې اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کسټروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبېږ تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چینجی چې دی. ورېښمو چینجی چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کېږي، چې دا چینجی لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه دی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزه، چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړیږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا سلامونا نیکی هیلی می اومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیعت من بایست. شراغ لاست دولستم توگی و دیالستم لوستم.
در روز لوست که رزو مراو تاسی زینی غدات او هم دارنگه ده دوی هرمونون پیجنو چی داغا کم هرمونون چی دیز مش پا بدن که کم تغییرات را ولی او پر کمو بر خوبانگی تاثیر کبی پا تیل وست که مو ده کلسیم ده کچی اندازه ده گلوکوز ده کچی اندازه هم دارنگه ده هدف حجره مو پیجندله چی ده کم هرمونون چی تولیدی ری هغا چه دول ده هدف حجره تخ بزن رسوی او پر کمو هدف حجره خپلا چی شیده هغا مو طوله ازده کرد در روز لست که رزو ده کم پات موضوع چی دی هغا هم در بحث لاندی نوسیز مجاسته سی درسته یه و ویعیم صفحه سخه تر پینزه ویعیم صفحه پری دوام کمیم ازو نخامیه غده پیجنو. نخامیه غده چی ده ده ماستر غده پر نوم سره هم یادیجه چی ده بدن ده اندوکراین سیستم یو مهم برخه گنل کیجه. ده غده چی ده ده مغزو پا پای که موقعیت لری او پا زنگری توگه ده مغزو لاندی برخه که پا یو حدوکی که چی ده سیله زگ سیله زگ پنامه یا پنامه سره یادیجه ده تکرار لری او نخامیه غده چی ده بدن ده هرمونی توازن او تنظیم لپاره حیاتی رول لبوی. د نخامیه غده جوړش چې دی هغه غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د په دې چې دی د نخامیه غده چې ده مختلف ډوله هورمونونه دوی دغه کوي ترشو کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمول لپاره حیاتي رول لوبوي او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاده یعنې د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسي لکه د تایراید غده د ادرینال غده او د تناسلي غده ده چی شدی در طول در نخامیه غده پاسته فعالیتون کنشولیجه. نخامیه غده چی در پدی که اختلاطات کوالی سی چی در بدن پا مختلف سیستمونو بندی جدی ستونزی رامسته که یعنی در دی مثال تخریبه دل یا دی تزیان سی دل سموش در بدن در دیرو برخو در دیرو هرمونونو در نترشو که دو لامل که دلی سی. ور پسی رزو در نخامیه غده دولو نوایو چی پا حقه که لمره رزی در رشد هورمون یا هم گروت هورمون چه جی هیچ یادوالی سو چه دا یو حیاتی ماده ده چه ده نخامیه غده دخوا ده مخه برخه لخوا تولیدیجه یعنی ده مخکینی برخه چه ده او دا هورمون چه ده بدن عمومی و ده هردوک و عضلات جوړشت او ده انرژی لپاره ذخیره کول پروسه تنظیموی چه ده جی هیچ چه ده یا گروت هورمون چه ده ده تولید او ازاده دل ده بدن ده مختلف ارتیاو او سیگنالونو پر اساس تنظیمیجه ده ده خموش ته معلومیش دوی کم اساسی فعالیتونه سرته رسوي دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي یعنی دغه د جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل سي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپله په مختلفو ډولونو مثال دوی وجود لري چې یوې یو دنده سرته رسي او بلې خپل بله دنده سرته رسي او که چیرې د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کېږي. مثال که چیرې جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کېږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کېږي. او کم د رشت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجا منسته کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسی ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه دپاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولیکټین هورمون دی د پرولیکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خوړا ډیر مهم دی او پرولیکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولیکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسی چې موږ وایو پرولیکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولیکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیې لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولیکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولیکټین کمښت یا په پرولیکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولیکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای سي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېرې کې یعنی د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې که مش پکښې کې رامنځته سي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی اچ هورمون دی د ای سی ټی اچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې شي تولید کړي چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات شي یعنی دوی چې دی عموما د اشتزینه او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر څو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړې توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین څه کوي تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
ستا په نروش رنگ رنگ ستا په نروش رنگ رنگ ستا په نروش رنگ رنگ هر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ هر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولیرہ پرویو سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ خیالونم ولی چو خیالونم دست روشون دو جامونم قربان شد لالونم کوی